السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم او د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1402 کال د چونګاښ درویشتمه، د 2023 کال د جولای 14. پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وایي افغانستان ته بشري مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلي، امیر خان متقی دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیونو زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، یوازې په مې میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو، شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي 1,500,000 ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوختي. د خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاری زبیر رحیمی د بیروزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کارو نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړی دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قول وویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 50 میلیونو ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حملې طرح بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ټي ټي پي د قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړي نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. لزګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو، د پانتونو سازانو له ټویټر څخه وغوښتل چې د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د اسلامي همکارۍ سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو پروګرام اعلان وکړ. د کندوز اوسیدونکي د آمو سیند له تخریباتو شکایت لري.
امو د سينو بچري نن سبا بخير ډېر شوی دي زمکه ډېر زیات تخریب لري څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سين خلکو کې خواري او غلي آباد کې غبي تر سين لاندې کړی دی او لګيري نورم په سوړي
په کندهار کې د معتادینو لپاره یو روغتون جوړ شوی
رسی ډاکټرانو هم پر موږ رسی وروره وپیدې خدمات راته کوي او په پلاکو کې و هلته ګرمي وروره وپیدې نه پستنګې اوس راغلو یې دلته دغه ځای ښه دی وروره
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته لزګونو افغان خبريالانو مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټوئیټر وغوښتل د طالب او طالب چارواکو د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي ورسته لدی چې میتا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبری اژانس فیسبوک پاڼې بند کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخېونی ولا طالبانو ډیره ټوئیټر ته مخواړه ولا تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
ټوئیټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم دا راز راغلي له ټوئیټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سختدری د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي دوهم او لاسرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثره په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي نو په لومړي ګام کې لک تر لګل ټوئیټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غختل وسیله ده د هغوی لاس لاند شي
د لیک په یو برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخوانی ویندوی سعید خوستی ټوئیټ ته اشاره شوې ده د سشکال په څور میاش کې په خپل ټوئیټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد دی باندې دی په مرګ واشلی وو خود طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد همغه محل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی خوستی ویلی خپل شخصي نظر دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري د سیاسي چارو شننکې داوود مایار چې طالبانو ته نشته بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د وی جنگي د لپسترګه کتل کېدل خو اوس طالبانو حکومت په لاس کې لري دی وایي ټوئیټر ته غوته پښمیر کسانو شکایت کړي او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده طالبان کومه جنگي ډله نه ده طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوس یو نظام ده دوی تر ډیره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري دغه کوم کسان چې قانونو په لار اچوي د دوی تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبری ارزش پیدا کړي
په ټوئیټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسکونو افغان فعالانو وروسته لدی د ټوئیټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټوئیټ کې ولیکل چې ټوئیټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابر مهم دی د لیکلي د ټوئیټر لوبړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توپ ده انس حقانی هم دراز ویلی چې ټوئیټر د میتا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه نور پلیټ فارمونه ځای نشینی ولې خو منتقدان وی انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټوئیټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وخت رسیدو سره د بیان ازادي سخت محدود شوې ده د طالبانو له وخت رسیدو نږدې یو کال وروسته میتا شرکت په خپل دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستګرام کې د ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل میتا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسي او په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي طالبان د خپل نظرونو اقداماتو او خبرونو لپاره له ټوئیټر څخه ډیر کار اخلي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې په ټوئیټر کې فعال وو یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټوئیټر څخه غوښتي وو چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی ولاوي سا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی ولاوي سا دغه نیات پیدا په ناحق د طالبانو له خوا نیول شوی د بل سال کې چې د متی ولاوي سا خپلوان او د یو شمیر نور فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د هغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي پاموکړه د نرګس مومند ریپورت
د فریډم ناو سازمان د طالبان له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی ولا ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحق د طالبان له خوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی ولا ویسا د افغان جنو او هلکانو له حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړو به برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع خریدا فریډم ناو د چارشمې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده دا نهاد په داسې حال کې د متی ولا ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت ته اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظی ازادي رادیو ته وویل
خاطر راهایی ویسا او خاطر
خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه پر مختګ شته که څنګه د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی موږ پته وایو چې بلاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي کله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پام لرنه وشي
هر څه تر حل شباب
متی ولا ویسا د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان خبريالان فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي حسیب احراری شاعر انزورګر او اکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی د حسیب احراری میرمن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته
متاسفانه که از راهای مرغه چلو خوشی که دوی هیچ هم نشته تیره اونی دشنبه پورت زتلالی وم ده هغا زی پریاست کده سهار چه تلالی وم دو نیمه کدری بجه وی چه زکور تراغلم پر دیر بد حالت اوزر می وکر دلی دلو لپاره ما ور تویل ملاقات نور سرکم یوازی دلی ری را توخی چه زی سیهی حالت و گرم او جرمی توشی لبدا مرغه چه دا کاری و نکرد پرون می ورور یا نظر لی دلی دیر ویری دلی حالتی دلو ده نو حالت دیگه نو
خوبه نبوده
دیگه میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور محمد عثمان چې د کابل په هوایی ډګر کې دی و خصوصي شرکت کارکون کوي په دې ورسته کې د ملي مقامت د جبی د غړیتوب په تور د طالبان لخوا نیول شوی دی او په غزای کې چې حسیب احراری زنداني دی هلته ورور هم زنداني دی د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړې د ګردو ناروغي لري او په دې ورسته کې د ګردو عملیات هم شوی دی نو موري د طالبان له حکومت څخه د خپل خوان او ورور د خلاصون غوښتنه کوي د 2000 وشتم کال د اگست میاشت راهیسی او د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه خزي او نارینه مدني فعالان خبريالان زنداني کړی دي مونږ د زده کړو د برخه فعال متی ولا ویسا شاعر او انزورګر حسیب احراری افغاني ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد هغو مرستيالان څخه وپوښتل خو د راپور تر خپرېدو پورې زمان پختنه جواب نکړي
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده
د اسلامي همکارۍ سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو پروګرام اعلان وکړ د سازمان پر اساس د افغانستان بد اقتصادي او بشري وضعیت سبب شوی چې د افغانانو مرستې ته راوډانګي اسمت ساروان او نور جزئیات
د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته په کتو د افغانستان د خوړو مسؤلیت پروګرام پیل کړ د اسلامي همکارۍ سازمان دوه غړو هیوادونو ماليزیا او قزاقستان سفارتونو پرون پنځشنبه په یو غډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت سبب شو چې د دې سازمان غړي هیوادونه د خوړو د مسؤلیت پروګرام لاري د فوري مرستې کړي هڅه وکړي په بیان کې وړاندې ویل شوی د اسلامي همکارۍ سازمان د وپینځوس غړي هیوادونو ګډ ملاتړ د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول د دغه هیواد روان بشري بحران او سخت سیاسي اقتصادي وضعیت په پام مهم دی. پرون پنځشنبه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ولیکل چې د بودیجې د کموالي له کبله به 8 میلیونه افغانان نور مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام همداراس ویلي چې د دوی مرستې په داسې یوه هیواد کې د هغو میلیونونو انسانانو ژوند ژغوري چې که د یو وخت ډوډۍ ور ورسیږي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ به څنګه مومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري مرستو د یو شمېر سترو مؤسسو مسؤلان د بودیجې له کموالي سر ټکوي او وایي چې دا ستونزه په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي وجه ده. د پاملرنې مؤسسې د نجات نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې مرستندوی مؤسسې د طالبانو له محدودیتونو سره سره ډېر شمېر افغانانو ته مرستې رسوي. د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږونکو ادارې پر اساس سش کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 3 میلیارد او 200 میلیون ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې څه باندې 420 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د دوی له لوري د ټولو غوښتل شویو پیسو یوازې څه کم 15% ده. د چارو د کتونکو په وینا د اسلامي همکارۍ سازمان چې د غړو شمیرې 50 هیوادونو ته رسیږي د نورو هیوادونو پرتله له افغانستان سره کافي مرسته نه ده کړې، حال دا چې په کیلو شتمن عرب هیوادونه او د قزاقستان په شان د غلې د تولید لوی هیوادونه غړیتوب لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکرایني چارواکو تایید کړ چې کیف ته د خوشحالي بمونو لمړی جوپا رسیدلې ده. اوکراین وایي له دغو بمونو څخه به د ملکیانو خلاف کار وانه خلی. په عین حال کې د ناټو غړیو په اوس وخت کې اوکراین ته په دې تړون کې د غړیتوب مسله ځنډولې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اوکراین د پوز وجکپوري قماندان پرون پنځشنبه ومنله چې له امریکا څخه د خوشحالي بمونو لمړی جوپا هیوا ته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قماندان جنرال الکساندر تارناوسکی سی ان ان تلویزیون ته په مرکه کې وویل پوسټ روسه پوری له دغه بمونو څخه چې د د په وینا جنگي شرایط په اساسي ډول بدلوي کار نه دی اخیسته. د زیاته کړه اوکراین به له دغه بمونو څخه په ملکی سیمو کې کار وانه خلی. جنرال تارناوسکی دا څرګندونه دوی ورځې وروسته لدی وکړه چې د ناتو مشانو په ویلنیوس کې د روسیې د غواښونو په اړه ونده وکړه. اوکراین ته د خوشحالي بمونو رسیدا په داسې حال کې تایید شو چې د دغه هیواد ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی د ناتو په دوه ورځې غونډه کې خپل اصلي هدف یعنی د ناتو غړیتوب ترلاسه نکړی شو. خود ته د ناتو مشانو ډاډ ورکړ چې اوکراین به د ناتو تړون پر راتلونکي کې ځای ولري. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن اوکراین ته د خوشحالي بمونو د لیږلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د پرون سی ان ان ته وویل په دې کې شک نه لري چې د اوسنۍ جګړې له پایته رسیدو وروسته به اوکراین د ناتو غړی شي. شاغلی آستن همداراز وبل باید نور اقدامات وشي چې د اوکراین پوځي تجهیزات او د ځواکونو روزنه د ناتو له معیار سره برابر او دا ډاډ ترلاسه شي چې اوکراینیان بشپړ ظرفیتونه لري. په دې اړه د امریکا یو بل جګپوري چارواکي د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان سی ان ان ته وویل په داسې حال کې چې اوکراین له روسیې سره په جګړه کې وي په ناتو کې غړیتوب دا معنی لري چې ناتو او په ځانګړي ډول امریکا د روسیې خلاف په جګړه کې ښکیل ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له لوري اوکراین ته د اف 14 الوتکو د ورکولو په خبرګون کې وویل دا کار د روسیې پر خلاف د امریکا او ناتو د مستقیمه جګړې خطر زیږوي. سره له دې چې د ناتو یو دشخریو هیوادونو مشانو پریکړه کړې چې اوکرایني پیلوټان به د اف 14 جنگي الوتکو لپاره وروسی خو لا هم څرګندنه ده چې د امریکایي الوتکې به کله د اوکراین هوایي ځواک ته وسپارل شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. له اجملند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د ادارې یا سیګار په اړه لیکلي دي. لیکوال پوښتلي، داسې وخت چې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې، سیګار ولې فعال دی او لسګونه میلیونه ډالر لګي؟ واشنگتن ټایمز په وینا، سیګار په 2008 کال کې رامنځته شو او هغه وختي ماموریت افغانستان کې د امریکا د مرستې پر مټ پر بیا رغونه عملي او بې پرې څارنه وه، څو یې موثریت زیات شي او پکې د فساد او پیسو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي، افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د موجودیت پر مهال سیګار وتوانېده چې د هغو پیسو لپاره چې امریکا افغانستان کې لګولي د حساب ورکولو یو سیستم جوړ کړي او د همدې ادارې د خپلې احصایې له مخې توانېدلې چې 4 میلیارد ډالر له ضایع کېدو وژغوري. خو د ورځپاڼې په وینا، وس امریکا نور د افغانستان د بیا رغونې په هیڅ پروژه کې ښکیل نه داوان سیګار هم افغانستان کې دفتر یا استازي نه لري. ورځپاڼه وړاندې وایي، خی ځینې دا استدلال وکړي چې افغانستان کې د امریکا د بشري مرستو چې لا هم دوام لري د څار لپاره د سیګار موجودیت ضرور دی. خو د لیکوال په باور، د دې مرستو د حساب ورکولو مسولیت باید هغو ادارو ته چې د مرستې ویشي او همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته وسپارل شي. ورځپاڼه سیګار داسې یوه اداره بولي چې په وینا یې د افغانستان په جنګ کې د یوې وسیلې په توګه رول ولوباوه او اوس یې د نړېدو وخت رارسېدلی، ځکه د لیکنې په باور امریکا له نویو امنیتي ننګونو سره مخ ده او باید د دې پر ځای چې تیر شوي افغانستان ته تم شي پر راتلونکي تمرکز وکړي. له آیسلینډ خبریدونکي پریس اینډ ژورنال خپرونې په دې هیواد کې د لنډا نور ګروپ په نوم د یو خیریه بنسټ په اړه لیکنه کړې چې لا افغان خزو سره مرسته کوي. د خبرونه په باور دا بنسټ توانیدلی چې په تیرو دیار لسکلونو کې 3 میلیونه پاوند په افغانستان کې د نن له خزو سره مرسته وکړي او د بیلابیلو پروژو ملاتړ وکړي. د دې بنسټ د مسولینو لخلي ویل شوی، افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره په لومړي قدم کې د افغانستان اقتصاد خراب شوی او دویم دا چې خزې له کار او زده کړو منع شوی دي. د خبرونه په باور دا بنسټ وسله هغه افغان خزو سره مرسته کوي چې د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټون کوي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د استوګن کورونه، کرنیزو ځمکې او باغونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د دوی د خبرو له مخې د امو سیند په څنډو کې میشتو خلکو ته موسمي سیلابونو درانه زیانونه اړولي او د اوبو د ګواښ له وجې زیات شمېر کورنۍ اړ شوي چې له خپلو مینو کډې بار کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت له لوري د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو په برخه کې پلی شوې پروژې د سیلابونو مخه نه ده ډب کړې. د دوی په خبره د امو سیند د افغانستان خاورې لوري ته مخه کړې او لامل یې په امام صاحب او قلعزال ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې، استوګن کورونه او باغونه وړي او درانه زیانونه یې اړولي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د قلم ګذر سیمې یو اوسیدونکي غلام حسن آزادۍ راډیو ته وویل،
امو د سیند اوبه چې دي نن سبا بېخي راډېرې شوې دي، ځمکې ډېرې زیاتې تخریب کړې. څو کلونو کې چې کومې ځمکې پاتې وې د سیند نه، خلکو پکې خوارۍ وکړې، آبادې کړې، هغه بېرته سیند لاندې کړي دي او لګیا دي نور هم پسې وړي. هم تر دې چې خلک مجبوره دي چې کډې وکړي، زیات کورونه ته اوبه رانږدې شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ د برزنګي سیمې یو اوسیدونکی اختر محمد وایي، پر 40 جریبه ځمکه یې شولې کرلې وې، خو د امو سیند سیلابونو د ځمکې ډېره برخه یې وړې ده.
موږ دا غواړو چې دا امو سیند دا جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دي اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زر تزره تاوانونه ډېر زیات ساحې ته وکړي، زر تزره دې کار لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالقدیر وایي، تیر کال چې د تحقیقاتو په برخه کې کوم کارونه ترسره شوي، هیڅ ګټه نه درسولې.
د امو سیند د استحکام لپاره چې کوم کارونه شوي، هغه ټول سیند وړي تخریب کړي دي او هیڅ نتیجه نه ورکړي. دا تیر کال خلک خوشاله و چې حکومت د دې لپاره ډیره زیاته بودیجه ځانګړې کړې وه چې د پیسو په مصرف به د اوبو مخه ونیول شي. خو دا کم قراردادي شرکت چې کار کړی دی، هغې تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړي، هغه ټول سیند وړي دي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبد الله هم لورته ستونزې شکایت کوي.
خساره ډیره زیاته ده، د چازمه کې نورو ته اوختی دي، د چازمه کې سین ویوړلې بيخي لاو شو ډیره زیاته، په سلها او جربي په زرها او جربي زمکه د خلکو لاړلې د دې سیند جګوالي د وجې نشي د اوبر اجي کې شوی خلکو ته ډیره غټه خساره رسولې.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې خلک د امو سیند له زیانونو شکایت کوي چې کابو پنځه میاشتې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی په کندوز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژې پیل کړي دي. د امو سیند سرچینې د بدخشان پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار، کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو څخه تیریږي، هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو کرنیز ځمکو، باغونو او واستوګن کورونو ته درانه زیانونه اړوي.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د معتادینو لپاره سل بستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا چارواکي وایي د عمل په کندهار کې د 2400 معتادینو درملنه روانه ده چې ډیره برخه د نیمروز ولایت څخه انتقال شوی. طالب چارواکي زیاتوي چې د هیواد په شپږو زونونو کې د معتادینو د درملنې زربستریزه روغتونونه جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې یو پخوانی پوځي اډه ده چې اوس په نشي توکو د روژدو کسانو د درملنې د یو مرکز په توګه کارول کیږي. طالب چارواکو د پنجشنبه په ورځ په دغه پخوانی پوځي مرکز کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون پرانیستنه وکړه. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د نشي توکو د کمښت پروګرام رئیس نورامین زیارمل وایي د هیواد په شپږ زونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره زربستریز روغتونونه جوړیږي چې د روژدو کسانو د اعتیاد د خلاصون ټول امکانات به ولري.
د هیواد په شپږ زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د ډیر لس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت چې د دوی په برخه کې خپل خدمات ارزه کوي. نو دا هم یو دغه شپخانو څخه دی چې د افغانستان د اسلامي امارات د مشرتابه د حکم پر اساس باندې د کندهار ولایت مربوط تختپل ولسوالۍ کې د معتادینو د کمپلیکس کې پر نن ورځ ایجاد شو.
په کندهار کې دا مهال د شاوخوا 2400 معتادینو درملنه روانه ده چې ټول نارینه دي. د دغه معتادینو ډیره برخه له ایران نیمروز او له هغه ځایه کندهار ته انتقال شوي چې معتاد میرمنې هم پکې شامل دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د نشي توکو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وای د ښځینه معتادینو لپاره به هم شل بستریز روغتون جوړ سي.
په کندهار ولایت په داخله د شهر کې معتادینو یو شل بستریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یو لس میاشت کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره شوی دی. درملنې پروسیس 15 ورځې دی. دا غوړ سخپل کوروتم دی راستنه کړي دي او همدارنګ په ان شاء الله په دغه سورزه کې داخل د قندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشيته کوروش د زنانو اړوند هم یو شل بسریز روغتون فعالیت ان شاء الله رامنځته کیږي.
د تختپل ولسوالۍ د پخوانی پوځي اډې د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې د معتادینو ډیره برخه د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې په ایران کې په نشه روږدي سوي. خدای داد او عبدالمنان
رئیس ډاکټرانو هم پر موږ رئیس ورور او پیدا خدمات راته کې او په پلاکو کې والته ګرمي او ورور او پیدا پستنګي او سره غلي دلته دغه ځای شو دی ورور.
ما سفر کړم د ایران مې رفتم راځم چې
زه ایران ته تللم له هغه ځای راځواب کړو نیمروز ته. په دې درد او رنځ زختوم طالبانو موږ را ټول کړو او دلته راوستلو.
طالب چارواکی کندهار کې د 2400 معتادینو د درملنې خبر پر داسې مهال ورکوي چې په دغه ولایت کې د دینوي پرانیستل شوي روغتون په شمول یوازې دوه سلبستریز روغتونونه نسته.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.